چې هغه همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خندونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت کوي او کوشش کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث لولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې سرته رسولی دي په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مستر بدلونونه منځته راوستل او پر دې باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړي کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه، چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، همچنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حق له معلومات په لوستله او د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږ زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چې نن ورځ تاسو کوم څه ولوستله، میرمن اسما طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په هکله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستونو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وه او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ بیا ساو خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم. د نورې زلوسته د نورې موضوع مو د بدن د انزور په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انزور یعنی څه او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او هڅه وکي د غلوسه ګټه واخلي او هغه لښونه چې دلته ورسخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو در شو دل کیږي، تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شي دی؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لز څه فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لڅ ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انزور په معنا دی. یعنی د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي به طرف وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لا شي فکر کوي، شي احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دی. کم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساساتو د خپل بدن په حق له غلط فکرونه وو یا هم بی ځای احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي نو دا بیا د بدن منفي انزور دی. ځینې بیا بی طرف وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دغه حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پورې اړه لري چې یو کس خپل فزیکي شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکي جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انزور په معنا دی، یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډوله دی، یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي، مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت چې دی لري هغه ته درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انزور دی، د بدن د انزور مثبت هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري. بل ډول بیا منفي دی چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړښت څخه د خوشاله نه، مثلا ورشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي سترګې مې داسې دي، دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفي سترګه ګوري هغه منفي بدن انزور دی چې یو کس د خپل بدن په حق لري. یا مثلا خپل دقت څخه، خپل د وزن څخه یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیاو څخه دی ناخوښ وي، یعنی خوشاله نه وي، ځینې ورڅخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته یا دغه ډول افکارو ته، دا ډول منفي احساساتو ته بیا منفي بدن انزور وایي. موږ ویل چې په دوه ډوله دی، یو مثبت بدن انزور بل هم منفي بدن انزور. مثبت بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه وي. نو که چیرې تاسې د خپل وزن څخه، د خپل قد څخه یا د خپل فزیکي ځانګړتیاو څخه ناراضه یاست، خوش نه یاست ورڅخه، دا ستاسې منفي افکار دي، ستاسو د بدن په هکله ستاسو منفي احساسات دي او ستاسې منفي انګیرنې دي. رازو مثال ته، مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انزورونو سره پرتله کوي. سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني، مثلا ځینې انزورونه ویني، ځینې چیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده، مثلا ښایسته ورشتان لري، ښایسته قد لري، ښایسته اندام لري. په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې دغه عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم، یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم. د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کې یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حق له اندېښنه پیدا کیږي، دا د نارضایتي احساس پیدا کوي، خپل احساس ورسخه خپل د بدن په حق له کوم رضایت چې دا مخکې درلودی، دې مخکې درلودی هغه د لاس ورکوي، ناراضه کیږي، ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي چې دغه کار به د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي. که چیرې دغه احساس یا دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کړي، دا شاید د دې د نارضایتي پسې زیاته سي، خپل ځان په ټولنه کې نشکاره کوي، د خلکو سره ډیر وخت نه تیروي ځکه د خپل ځان کم احساسوي، فکر کوي چې دا شایست نه لري یا شایسته نه ده، خپل هغه کمزوري په دې نوري هم زیاتیږي. مګر برعکس لیلا به چوش کوي، لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای چې خپل ځان یا خپل د بدن انزور ته فکر وکړي، هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي، خپل ځان ته وایي چې د هغې بدن انعطاف منونکی دی، د هغې بدن ځواکمن دی، او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن هماغسې مني او د هغه درناوی کوي. له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره، په ډاډه زړه سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندې، مثلا سارا او لیلا، دا دواړه د بدن د انزور په احساساتو باندې، د بدن د انزور په چلندونو باندې مثبت او منفي اغیزې څرګندوي، چې سارا منفي اغیزې څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیزې. رازو د بدن مثبت انزور ساتلو لارو چارو ته، څنګه کولای شو چې خپل د بدن مثبت انزور وساتو، یا هم د کوم فکرونه، هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کړو. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست. هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا، هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې دي، تاسو په هماغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ، خپل ځان ومني. ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي، او ستاسو بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی. په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني، هغه ځانګړتیا چې ستاسو په وجود کې ستا د هغه قدر وکړئ، او په ټیټه سترګه یا په مورته ګوري یا کم ارزښت مورته ورکوئ. دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پرېږدي. تاسې د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسې پر فیسبوک او پر انسټاګرام او ټیک ټاک کې وینئ، کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ. یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسې وینئ، ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم، یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه یې نه لرم. دغه ډول پرتله کول تاسې پرېږدي. یا هم کوشش مه کوئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسې ځان د هغو سره پرتله کړئ. یا مثلا په خپل ژوند کې خپل ملګري، دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوئ. نو دغه پرتله کول پرېږدي، ځان ومني، او تر څنګ یې ښه ژوند او صحتمند عادتونه خپل کړي. مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړي چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري. مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړئ. سره له دې چې ورزش ستاسو بدن ته ګټه لري، ستاسو په ذهني آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، خوراک وکي، ش تغذیه وکي، او مثبت فکرونه یا هم د مثبت فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي. خپل په حق له مثبت خبري وکي، د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جملې وکاروي، مثبت فکرونه وکي، او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انزور مثبت وساتي، او ساسي افکار او احساسات په ستاسو د بدن په حق له مثبت اوسي. تر څنګه راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې، زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري. کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیز لري. پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انزور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له، د احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان ونه مني، خپل ځان ته ارزښت ور نه کی، د ځان په حق له د ناراضيتي احساس وکي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي. دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسی کولای، پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي، او دی نسی کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کی، یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکي. ځکه دی د کموالي احساس کوي، دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی. یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی بیا ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخسي. دوی چې کله ځان د دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام سوي دي، د دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو. او دغه پایله چې بیا کله منفي وسی، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو. ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي، هغه څه چې وینو د هغه سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه که چیرې زموږ په وجود کې ونه اوسي، دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو، او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انزور لري، یا هم د مثبت بدن انزور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني، او خپل د ځانګړنو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل، کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دغه منل بیا کولای سي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب، یا هم د اندېښنې د راکمولو، او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته وکي ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای سي چې د نورو کسانو سره شاړې کې جوړه کې کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای سي تعامل وکي او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی سي نو ځکه د بدن انزور د چې زموږ افکار زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حق لڅ ډول دي دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري د بدن انزور اخیزه ترازو د بدن انزور به کولای سي چې پر یو کس باندې پرواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژوره اغیزه وکړي کچیرز موږ دغه د بدن انزور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات د زموږ د بدن په حق له کچیرز موږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي نو دا د ځان باور کموي خفګان زیاتوي او د روغتیا ستونزو سبب ګرځي ځکه موږ خپل باور د لاس ورکو خپل ځان ډیر کم احساسه وتر څنګه ځینې نور ستونزې هم را مست کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني ټول هغه ځنګړتیا وسره امینه وکي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده بلکې ستاسو په شخصیت کې ده ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده نو تاسو خپل په کړنو خپل په احساساتو او د ځان پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ په پایله کې فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړئ هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو په بدن کې ستاسو د هغه په حق له فکر وکړئ مثلا کچېره هغه ساسو د ورشتانو رنگ وي ستاسو فزیکی ورته وي هر څه چې وي ورسره د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ ورسره دغه ځانګړتیاوي تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ او کچېره غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو لپاره دلچسپ ووسی په زړه پورې ووسی تاسو خپل دغه ځانګړتیاوي کچېره امکان وي تاسو انزور کې رسم کړئ دا ځانګړتیاوی چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګا تاسو رسم کې پر کاغذ باندې بیا هغه احساسات چې تاسو د دغه ځانګړتیاو په حق لري تاسو هغه احساسات هغه افکار چې ورسته تاسو ترې پیدا کیږي هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځانګړتیاوی وپیژنئ او د هغه په کله تاسو احساسات شسی نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر اتلن کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نکهله او احترامات مومنه قدر منو درنو زكون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغ لاس ویم درن وزي درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چې به په تن وي درنه او ګللی زكون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن وزي درس مضمون د افغان مشهور میرمن اړوند دي نو افغان مشهور میرمن به پیژنو او د هغوی رجبن په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو لکه سرنګ چې تیر ورځې لوس کې مرو تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اړوند مو معلومات ولوستل نن راځي زه لبا هم همدغه سیده یو افغاني زړوري قهرمان مېرمنې اړوند معلومات لولو چې څوک وڅ ډول شخصیت وو کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي نو هله من د درنو ځکونکو د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو وګلریز د کونکو یو زلبه هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنو خوښ زده کونکو باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ دا نو تاسو سره یو ځنې همکاري کوي چې لوس پښا او سمته کو سره زده کړی او پراتونکو وختونو کې استفاده کړی نو درنو ځکه کو اوس هم راځي د خپل لوس پر دور باندې زموږ تاسو د نن ورځې تو وشتم لوس موضوع رویا محبوب ده ولو چې رویا محبوب څوک وایي سره ول شخصیت وو کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یو کولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ولو چې رویا محبوب څوک وایي رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکې ده چې په پکې اتل شزي او له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکې یا هم د هغه شرکت جوړون کې ده کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشوی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه ښځینه کارکونکي لري او فاته ودنې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمینه برابر کړې ده، هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړی دی. نوموړي د ښځو توانمند سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژۍ له لارې مهم ګامونه پورته کړي دي. میرمن رویا محبوب یو له هغو ښځینه افغان میرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د افغانو میرمنو د توانمند سازي او د هغوی د ټکنالوژۍ په برخه کې، د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړي دي او د هغوی سره یې همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب ښځینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځېده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډېر زیات محدودیتونه و، افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو ښځینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځېده کوم چې په افغانستان کې موقعیت درلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي په خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځ څخه یوړي کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نشي کولی چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځ څخه یوړي او ټولو افغان ښځو ته یې دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنټ لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري، هغوی کولی شي په خپل ژوند کې یو شخصیت د ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغانو میرمنو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. مهمې لاسترولنې او پروژې درنو ځکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمې لاسترولنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسترولنې ترې لاسترولې دي. نو درنو ځکونکو هله من دیم چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او همدغه لاسترولنې د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لمرنی لاسترولنو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و. یعنی میرمن رویا محبوب د پښونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينې برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټي شبکو د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسی پیدا کړي. د ښځو لپاره د وومنز انیکس پلیټفارم جوړول چې د آنلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغانو ښځو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره یو پلیټفارم جوړ کړی چې په دې پلیټفارم کې د آنلاین زده کړو او هم چنان نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنی دا پلیټفارم داسې پلیټفارم و چې په دې کې افغانو انجنونو هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډېر په خپل ځان کې لري، کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري، د هغه لاره څخه دی هغه زده کړي او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې ترلاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړو کې او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه وایي چې د چي د افغان ښځو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو کار ترمنځ واټن یې کم کړ. یعنی په بخښه وختونه کې د سوه چې کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت و د یو شخص لپاره، خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولی شي په یو وخت کې په اسانه توګه سره هم زده کړه وکړي او هم کار ترسره کړي. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه، د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټول شزنه سټاپ ته ور وشدل. د شغل لپاره د کاري بازار ته درنوټلو لپاره فرصتونه برابرول. هم چې میرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازار ته ننوتلو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شزنه هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومې ورته وي کوم استعدادونه چې دی لري هغه د نورو خلکو او نورو کسانو سره شریک کړي. نن رویا محبوب د شوز لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایز د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوي دي. یعنې میرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې څېره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د حقیقي ټولې هڅې پیژندل شوي دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوی دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلي دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنې میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللی اغیزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندېږي چې میرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللی او پیژندل شوی څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د ښځینه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د ښځینه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د ښځو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو ښځینه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان ښځو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان ښځو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي ترڅو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له ښځو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو ښځو سره مرسته کوي کوم ښځې چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي ترڅو دوی خپل نظریه د بریا په سوداګري باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولی شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو ښځو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګري او چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره وه، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شوی و د افغان انجینرو، کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمېر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روباتیک روبوټونه جوړول ترڅو په انساني ژوند کې نو اسانه کړی. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او اوس مهال هم ده. د انجینر هڅون کې چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی میرمن رویا محبوب همیشه انجینر هڅون دي، هغوی تشویق کوي ترڅو دغه افغان انجینر په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولی شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی ترڅو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنۍ ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک شهر کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوې سوداګریز نوې پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د په افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي ترڅو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی میرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیولی دی، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته کړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی میرمن رویا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغان میرمن استعداد لري او هر افغان میرمن کولی شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو زده کوونکو دا اوس مرسته ستاسو د نن ورځې لوست خدای وکړي. چې تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی وي چې میرمن رویا محبوب څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به همدغو دوه دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به یې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټیکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنې رویا محبوب دغه کومه ټیکنالوژي چې په برخه کې د کار سرته رسوي، د دغې ټیکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسولي دي او کوم کارونه یې ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب به په خپلو کتابچو کې کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی میرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی، د دې څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې میرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. واقعا هم میرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې راڅخه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به مو څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په ماشه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
دله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هلمې ومني درنو سکون کو هله دا چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مشه پر مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم د وینې وی او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوی په دې هله چې د لوست سره خلنې شی به سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو د احساس را منځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به په همدغه لوست کې وربندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټولو هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره لدی چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره لدی چې دی ځینې د ځواک ټکی لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیا او د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنا لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتلو باندې، خپل محدودیت تونه زنګرتیو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نور قضاوتونو یا د نور کسانو د یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رد کړئ یا کمزوري وګڼي. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ پرته لدی چې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهری بڼه منئ پرته لدی چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتله کړئ. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی په ډول حالت کې چې دی تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپل تیروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼي. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړیا پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته له دې چې څوک تاسو نیمګړتیاوې وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسې د خپل ځان څخه غیر واقعي غیر حقیقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. یعنې پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسېدو لپاره تاسې هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسې خپل ځان بې له کوم قید او شرط څخه تاسې خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوئ څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسې وغواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاوو یا د چا د وړتیاوو تقلید وکړئ، هغه ډول چې تاسې یاست خپل ځان همهغسې ومنئ، همهغه ډول سره مینه وکړئ پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاید چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسې خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لاره دا ده چې تاسې خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسې خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې دپاره پرتله نه کول لپاره یو تر ټولو ګړندۍ لاره ده چې تاسې یا ځان د ژوند په اړه ناخوښ او ناراض احساس کړئ. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ نو دلته ستاسې په وجود کې د نارضایتي د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یوه ډېره هغه ګړندۍ لاره ده چې تاسو ته د ناخوښۍ او نارضایتۍ احساس درکوي. که چیرې د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسې په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسې د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسې پرتله کوئ، هر څومره چې تاسې ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په همهغه نسبه د خپل ځان په هکله تاسې بد احساس پیدا کړئ. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله وساتي او پر ځان باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نشته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسې خپل ځان د نورو سره پرتله کول پیل کړئ یا تاسې خپل ځان د نورو سره پرتله کړئ، تاسې په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسې کافي نه یاست. تاسې خپل ځان ته دا باور ورکوئ چې تاسې کمزوری یاست. تاسې پر نورو باندې تکیه کوئ تر څو په خپل ځان باندې باور زیات کې خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې بې امنیتي ته وده ورکوي، یوازې تاسې خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسې د دې پر ځای چې تاسې د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ یا خپل باور راکښته کوئ، خپل ارزښت راکښته کوئ، د هغه پر ځای په خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسې تمرکز وکړئ. خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسې لري، هغه ولمنځئ، په کوم لاره چې تاسې روان یاست پر هماغه لاره باندې ولرسي. دوهمه لاره دا ده چې تاسې خپل ځان لکه چې اوس یاست همهغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یوه کلمه ده. تاسې د دغه مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسې دې ته انتظار مه کوئ چې یو مناسب وخت، یو ښه شرایط یا یو ښه وخت به رامنځته شي. دې ته هیڅکله انتظار مه کوئ. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو، د ټولو هغه کمزوریو، د ټولو هغه ناکامیو سره چې ستاسې لري، د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل هم دانن شروع کی، نه په راتلونکي کې. یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسي. خپل ځان هم دا اوس څه ډول چې یاست همهغه سی ومني او راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسي چې په راتلونکي کې که چیرې زه داسې یو شخصیت سوم د پلان کې پر کم، که چیرې دا خصوصیت مې پیدا کړه، دا ځانګړتیا مې پیدا کړه، نو هغه مهال به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس، تاسې خپل ځان هم دانن ومنئ د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوریو، د ټولو ناکامیو سره. هر ځل چې تاسې فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشحاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، که چیرې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص په څیر سوم، تاسې هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې داسې یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ چې تاسو کولای شئ پرتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګ پرتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. وسنۍ ځان وسنۍ حالت مو ومني. د ځان سره مینه هم دا اوس تمرین کی، هم دا اوس د ځان سره تمرین وکي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکي او هغه څه چې لري تاسې د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسې د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. کچې تاسې په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسې نسې کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسې بیا راوګرځوئ هغه اصلاح کوئ. مه پرېږدئ چې هغه تېروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي، نو کوشش وکړئ چې تېروتنو په هکله تاسې فکر وکړئ، ونه کړئ او د تېر وخت څخه تاسې لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسې خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسې شکر گزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکي سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکي سته، تاسې د دواړو لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو ته تاسې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسې یو نور مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل بیا کولی سي ستاسو سره دا مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریاو لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو دپاره. یعنی د بریا ته د رسېدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسې تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسي، نه پر هغه چلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کېږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکر گزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسې باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای سي چې ستاسې دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نورو سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کېږي چې تاسې په دې باندې پوه سئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپېژنئ او خپل ځان سره ول چې دی همهغسې ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څېر باندې دا زده کړې کړې دي چې که چیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې که چیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څېر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه بیا کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کړي. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپېژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني، څه ګټې لري؟ تر هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولی سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوئ. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول دي، یعنې تاسې د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسې په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسې لرئ. مثلا کېدای سي دا ستاسې فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو وسي، ستاسې شایسته مسکا وسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې وسي. مثلا تاسې کولی ستونزه حل کړئ، کولی سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لرئ دا ولیکئ. ورپسې د دغه ځانګړتیاوو په هکله تاسې مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. وروسته خپل انځور تاسې رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسې مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې سي، او که چیرې تاسې نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی سئ د خپل خوشي یو انځور تاسې وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسې خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسې د ځان په هکله اشي احساسات لري که نه لري، آیا تاسې خپل ارزښت درکړی دی که نه دی. یعنې په لومړی قدم کې تاسې خپل ځنګړتیاوي لیکي، ورسته د همغه ځنګړتیاو په حق له مثبت جملې کاروي، او ورسته هڅه وکړي چې دغه ځنګړتیاوي یا دغه مثبت ځنګړتیاوي په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاثیر رسم کړي یا ښکاره کړي، او ورسته کله چې دا کارونه مسرته ورسول خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مور څخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
آزادي رادیو.